درنو او محترمو اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس ښاغلی واقفي درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د لندې یقوس د میاشتې دوهمه نیټه ده، چې د 1445 هجري قمري کال د جمادی الاول له نهمې او د 2023 میلادي کال د نومبر له 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تفسیر لرو چې د په غزې ترانګ کې د سیونستانو د نه جبرانیدونکي ناکامې په باب ده. بیا هم په غزې کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند د موافقې په باب د سیمې له یو تکړه کارپو او شناندی ښاغلي ډاکټر غیور غالب سره شوې مرکه دراورو. بیا هم د فارسي ژبې زده کړې اونیز پروګرام اوریدلی شي، او د خبرونې په پای کې هم د لمر په حضور کې نومې لړۍ نننې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو، له موږ سره اوسئ. اوسم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام رغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا او واشي سیونیستي رژیم په غزه کې له کومې بریا پرته اوربند ته غاړه کې خودلې ده. د پاکستان په اسلام آباد کې د غزې له ماشومانو سره د پیوستون ستره غونډه جوړه شوه. د افغانستان په نجونو دی د ښوونځیو او پوهنځیو د دروازې پرانستل شي، او د افغانستان په هرات کې ناپیژاندو مخپټو ترهګرو د اهل تشیع دوه دینی عالمان شهیدان کړل. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شانده مې ورسته. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسدارانو عمومي قومندان د دې خبرې په کولو سره چې سپاهي پاسداران دند لري پر دښمنانو په مځکه فضا او سمندر کې لارې بند کړي وویل، پر هر هغه سیمې کې چې دښمن وغواړي د مسلمانانو کرامات او عزت وګواخي، سپاه او بسیجی ځواک به په هغه سیمې کې حاضر وي. ایران خبری ایجنسی راپور ورکړ. سردار حسین سلامی نن د ایران په مرکز یزد کې د الزهرا سلام الله علیه په نامه سره د یو سلو وبشتو بسترو روغتونی کمپلیکس د اجرایی عملیاتو په پیلیدونکو دستورو کې وویل، سپاهي پاسداران او بسیجی ځواک دښمنان تعقیبوي او د دښمنانو د سلطې د دوام لپاره یې میدان ناکراره او تنګ کړی دی، او دا هغه واقعیت چې نن سبا په مجازي دنیا کې ځینې برخې نندارې ته وړاندې شوي دي. دا سپاهي پاسداران عمومي قومندان سردار حسین سلامی د دې خبرې په کولو سره چې هر هغه سیمه چې ظاهراً ګواښل کېږي، سپاه به هغې سیمې کې د خپل اغېز شیندونکي رول ترسره کوي وویل، په نړیوالې اندازې سره واقعي اقتصادي بندیزونه چې څه د پاسه دوې لسیزې کېږي په ډیرو دباوونو او جدي او واقعي توګه د ایران پر ملت تپل شوي دي. د ایران د ملت په ضد د دښمنانو د ګواښونو بلګې دي. سردار سلامی وویل، د دښمن د ټولو هلو ځلو چورلیز دا دی چې د بندیز له لارې سیاسي بریاوې ترلاسه کړي، او دا نن سبا د سپاه پاسدارانو په همت سره له ماتې سره مخامخ شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د لبنان د پارلمان له مشر سره له کتنې وروسته ټینګار کړی، امریکا او اسرائیلو خپلو سپیرو مخو ته له رسېدا پرته د اوربند منلو ته غاړه کېښودلې ده. ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې پرون د خپل سیمه سفر په لومړی پړاو کې بیروت تللې، د فلسطین د مقاومتي چورلیز له مشرانو سره له مشورو او لیدو کتو وروسته دغه هیواد د پارلمان له مشر نبی بیری او لومړی وزیر نجیب میقاتی سره هم لیدو کتو وکړل. ایران خبری ایجنس راپور ورکړ. د ایران خارجه وزیر له دغه لیدو کتو وروسته وویل، د امریکا د داخلي کار پیژاندو د ارزونو په اساس سیونیستي رژیم د طوفان الاقصی له عملیاتو وروسته له بې مخینی داخلي دړې وړې کېدا سره مخ شوی دی. د ایران خارجه وزیر دغه راز ویلي، امریکا په نامحدود ډول او بې قید او شرطه د واشي سیونیستي رژیم تر څنګ ولاړ ده څو د سیونیستي رژیم چټي شعارونه او خوبونه پوره شي، خو اوس امریکا دې نتیجې ته رسیدلې ده چې واشي سیونیستي رژیم خپلو تر ټولو لږو شعارونو ته په رسېدا کې هم بې وسه دی، او موجوده حالات که دوام ومومي نو د دوی په تاوان دی او په نتیجه کې خپل اعلان شوی مخه پورې یوې برخې ته هم لرسیدا پرته د موقته اوربند منلو ته غاړه کې خوده لیده. روسی راپورونه وایي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د لبنان د حزب الله ولسی غورځنګ له عمومي منشي سید حسن نصرالله سره له کتنې او خبرو تر وروسته د قطر په لور خوځېدلې دی. د پاکستان په اسلام آباد کې د غزې له ماشومانو سره د خواخوږۍ ستره غونډه ترسره شوه. زموږ خبریال راپور ورکړ د پاکستان په اسلام آباد کې د زرګونو زده کوونکو ماشومانو او زلمیانو پښتون سره د غزې له میاندو او ماشومانو سره د پیوستون لویه غونډه ترسره شوه. ګډون کوونکو پکې د مړه د وی امریکا او مړه د وی اسرائیل او لبیک یا اکثا چغې پورته کړې. په راپور کې ویل شوی دی د ماشومانو او زلمیانو چې له خپلو میاندو او پلارانو سره یو ځای په دغې لوی غونډې کې ګډون کړی د غزې له ماشومانو سره یې خپله همدردي وښودله او دغه راز یې وویل چې د غزې ماشومانو وینه به د وحشي سیونست رژیم او ټول ظالمان نسکور کړي او دا د ماشومانو وینه ده چې د جنایتونو پر تورې باندې غالبه ده. په دې غونډه کې ویناوالو وویل اسرائیل یو جعلي او جنایتکار او ترهګر رژیم دی چې امریکا یې بشپړ ملاتړ کوي او موږ له ترهګرو اسرائیلیانو څخه د امریکا بشپړ ملاتړونه په کلکه غندو. په دغه ولولناکې غونډه کې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق هم په خپله وینا کې وویل د پاکستان د ماشومانو او زلمیانو د غزې او فلسطین ماشومانو او مظلوم ملت پیغام دا دی چې مونږ تر وروستیو پورې ستاسو په څنګ کې ولاړ یو. هغه ټینګار وکړ مونږ یو ځل بیا د فلسطین د شجاع او میړنیو ځوانو مبارزانو په مقابل کې د واشي سیونستي رژیم د جنایتکارو پوځیانو د سپیرې او بې شرمې ماتې شهیدان یو. په نه حال کې د فلسطین ولس او مقاومتي ډلې ټپلې د اسلامي هیوادونو سملاسي مرستو ته اړتیا لري. د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو او پوهن تونونو دروازې پرانستل شي. زمو خبریال راپور ورکړ د افغانستان په خوانی ولسمشر پرونه وخته په کابل کې یو ځل بیا د ښوونځیو د نجونو د ښوونځیو په هنتونونو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده. حامد کرزی په کابل کې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر له ځانګړي استازي حسن قاسمی کومی او ورسره پلاوی سره لیده کته کړې دي. په دې اړه له کابل زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه کړې ده. د پخوانی ولسمشر پر ایکس پاڼه راغلی چې نوموړي د ایران د حکومت د بهرنیو اړیکو د شورا غړي مهدي مصطفوي سره په کابل کې کتلې دي. په دغه کتنه کې چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفیر او ځانګړي استازي ښاغلي حسن کاظمي قومي هم حضور درلود، د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په اړه بحث او د نظر تبادله وشوه. حامد کرزی د ایران اسلامي جمهوریت له افغانستان سره د ګډ کلتور په لرلو سره یو دوست او ورور هیواد وباله او د افغانستان له خلکو سره د دغه هیواد له همکاریو څخه د مننې په څرګندولو سره د دوام غوښتنه وکړه. ښاغلی کرزی په دغو لیدو کتو کې د یو ملي بحث پیلول د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یوازینۍ لاره بللې ده. دغه راز پخوانی جمهور رئیس د افغانستان د سوکالۍ او پرمختګ لپاره د نجونو پر زده کړو ټینګار وکړ او یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د شپږم ټولګي یو شمېر زده کوونکي نجونې له سرپرست حکومت غواړي چې د نجونو د پاتې ښوونځیو دروازې هم پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نرګس او شکیبا په دې اړه داسې وایي:
بسیار جگرخون هستیم چون دروازه های مکتب برای تمام دخترها بسته شده. بسیار یک حسی است که کل دخترها داره، کل ما جگرخون هستیم. مکتب های ما رخصت شده، دیگه نمیتونیم درس بخونیم.
خاص ما از امارت اسلامی است که مکتب ها را برای دختران باز کند و اجازه مکتب بدهد به دختران.
بلخوار طالبان و سرپرست حکومت وایي د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د زمینې د برابرېدو په تړاو هڅې روانې دي. د سرپرست حکومت ویان ذبیح مجاهد وایي چې دوی د نجونو له زده کړو او د ښځو له کاره انکار نه دی کړی، خو لږ وخت اړتیا ده تر څو د دوی لپاره خوندي درسي چاپېریال رامنځته شي.
باید وخت هم داده شي او امکانات هم به دسترس داشته باشیم. اگر در این موضوع با آنها صحبت میکنن با مبانای مرتبط صحبت بکنن شاید پیشرفتهایی داشته باشیم. بر صورت من در عموم میگم که کسی این کار نکرده از تعلیم و کار خانم، ولی ظرفیت باید ساخته شه و کمی مهلت داده شه.
طالبانو وقت له رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي وتړل او د تیر کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
بیا هم سمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکو. د افغانستان په هرات کې د اهلی تشیع او د عالمانو شورا دوه عالمان شهیدان شول. زمو خبریال د روایت خبری سایت لکول راپور راکړ. د افغانستان په هرات کې خبرو سرچینو په همدا ورستیو کې ویل د ناپیژاندو مخپټو کسانو په لاس د دغه هرات ولایت په جبرائیل خارګي کې د اهلی تشیع او د عالمانو د شورا دوه غړي عالمان شیخ رجب اخلاقی او خادم حسین هدایتی په ډزو ووژل شو. ځای سرچینو ویلی دی دوه موټر سایکل سوارو په جبرائیل خارګي کې پر دغه دوو عالمانو ناتار ډزې وکړې چې په هغه ځای کې شهیدان شول. دا هم ویل شوي چې یرغلګر له هغه ځایه په تیښته کې بریالی شوي دي. د خبر تر مخابره کې دا پورې د افغانستان د طالبانو د حکومت ځای چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته په همدا وروستیو کې په درست افغانستان کې داعشي تکفیریانو د دغه جنگ ځپلي هیواد د خلکو ژوند ډیر تریخ کړی دی. خو طالب چارواکي بیا بیا وایي چې داعش ډله نوره د افغانستان او د دغه هیواد د خلکو لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. د افغانستان په حکومت کې د میرمنو شتون له طالبانو سره تعامل شرط دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان د حالاتو په باب لارا پور وروسته ویلي دي دغه هیواد په حکومت کې د میرمنو له شتون پرته به له طالبانو سره د تعامل د نړیوال تعامل ونه لري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمایندګۍ څوکۍ سپارل له نړیوالې ټولنې د طالبانو یوه جدي غوښتنه ده. په عین حال کې نړیوالې ټولنې د دغه حکومت د په رسمیت پیژندنې لومړنی شرط د میرمنو حقوقو ته درناوی او د ټول شمول حکومت جوړېدل اعلان کړی دی. تسنیم خبری اجانس راپور ورکوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي غږملونکي فریدون سینرلی اوغلو د راپور له ارزونې وروسته د دغې موسسې امنیت شورا ټینګار کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د نمایندګۍ څوکۍ سپارل او له طالبانو سره نور نړیوال تعاملات د دغه هیواد په حکومت کې د افغان میرمنو له شتون پرته هیڅ امکان نه لري. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د اعلامیې په اساس په نړیوالو ارګانونو او سیستمونو کې د افغانستان رسمي بیا یو ځای کېده د افغان میرمنو مشارکت سره اړوند دی. په دغه اعلامیې کې دغه راز راغلی دی: پر عمومي او سیاسي ژوند کې نمایندګي او د کار او تعلیم د حق په شمول د میرمنو او نجونو اساسي حقوق پر دې سربېره چې د یو حکومت اساسي ژمنتیاو برخه ده، د حکومتونو د ظرفیت د ساویې د زیاتېدا او د اوږدمهال لپاره او هماغه شان د اقتصادي ودې لپاره هم ضروري دي. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا له انتونیو ګوترش څخه غوښتي وو څو اوسنی افغانستان د حالاتو په باب د خپلواکه ارزونه ترسره کړي. په عین حال کې د افغانستان طالبانو په دغې ارزونې په غبرګون کې اعلان کړی دی د کابل حکومت پابندې په ټولو فعالیتونو کې د هیواد ملي ګټو او دینی ارزښتونه په نظر کې ونیسي او هیڅ چا ته به د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د ګوتوهنو اجازت ورنه کړي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو ګډه غونډه د راتلونکي کال لپاره د دغه هیواد امنیتي پلان د جوړولو په موخې سره جوړه شوه. د افغانستان د طالبانو د حکومت د ملي دفاع وزارت نه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د راتلونکي 1400 لمریز کال لپاره د ګډ امنیتي پلان د جوړولو په موخې سره د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو د لومړۍ ګډې غونډې د جوړولو خبر ورکړی او ویلي دي د دغه پلان تطبیق به په ټول هیواد کې د لا زیات امنیت د تامین لامل شي. په دغه اعلامیه کې هم دا راز ویل شوی دی: په افغانستان کې د لا ښه امنیت د تامینولو او د اړوندو ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا په موخې سره د ګډې امنیتي غونډې جوړېدل اړین دي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړی: په تیرو دوو کلونو کې چې طالبانو یو ځل بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، دا په کابل کې د حکومتي بنسټونو لومړنۍ ګډه غونډه ده. تر دې مخکې د افغانستان د طالبانو ویاندویانو په وار د واره ټینګار کړی و چې هیڅ ډلې ټپلې یا هیواد ته به اجازت ورنه کړي چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي او یا د دغه هیواد خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې په ننګرهار کې 400 دینی مدرسې جوړې شوې دي. زموږ خبریال ننګرهار راپور راکوي: د چارواکو په وینا په دغو مدرسو کې شاوخوا 1600 ښوونکي پر دندو ګمارل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار د پوهنې ریاست اسلامي زده کړو مرستیال مولوی وفی الله مخلص وای په تیرو دوو کلونو کې د ننګرهار ولایت په مرکز او ولسوالیو کې څلور سوه درې بابا نوي دینی مدرسې جوړې شوې دي چې په دغو مدرسو کې یو زرو شپږ سوه یوویشت تنه ښوونکي هم پر دندو ګمارل شوي دي. هغه دغه راز په ولایتي کچه د دینی زده کړو د دارالعلومونو زده کړیالانو تر منځ یوې سیالۍ ته وینا کوله وویل اوس د بل هر وخت په پرتله دینی زده کړو ته پام ډیر زیات شوی او په دغو دینی مدرسو کې تر سلو زرو زیات نجونو او هلکانو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ عزت منوردونکو اوسم په غزې کې د سیونستانو د نه جبرانېدونکي ناکامې او د هغوی د جنایتونو د زیاتېدا په باب تبصره دراورو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود پرون د هانګشو د آسیایي او پارا آسیایي لوبو او د نورو سپورټي ډګرونو د میډال ګټونکو ایرانیو اتلانو په ټول کې په سپورټي میدانونو کې د دوی د احترام وړ چلندونه د ایران د ملت د غوره څیرې ځلا وبلله او د غزې وروستیو بدلونونو ته په اشارې سره یې وویل واشي سیونستي رژیم له خپلو ټولو جنایتونو سره سره نه دی توانېدلې دغه درنده ماته جبران کړي او پر راتلونکي کې به یې هم هیڅکله هم جبران نه کړی شي. حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د خپلې وینا په یوې بلې برخې کې د یو سپورټي بدلون په چوکاټ کې د غزې له وروستیو پیښو د یو ډول جمع بندۍ په بیانولو سره وویل سیونستي رژیم د طوفان الاقصی په پیښې کې ناک آوټ شو او فنی ګزار یې وخوړه او حماس غورځنګ په ډیرو امکاناتو سره د یو هیواد او حکومت په توګه نه بلکې د یوې مبارزې ډلې په توګه وتوانېده. غاصب او وحشي سیونستي رژیم په هغو ټولو بشپړ امکاناتو درلودلو سره سره ناک آوټ کړي او دروند فنی ګزار ورکړي. دوی په دې خبرې په ټینګار سره چې د سیونستي رژیم درنده ماته به له دغو جنایتونو سره جبران نشي وویل پوه شئ چې دغه ظلم او بې رحمۍ به بې ځوابه پاتې نشي او بمباری او جنایتونه به د دغه غاصب او جنایتکار رژیم عمر نور هم لنډ کړي. د اسلامي انقلاب لارښود له دې مخکې هم په غزې کې د سیونستي رژیم ناکامي یو واقعیت بللی او ټینګار یې کړی و چې واشي سیونستي رژیم تر دې دمه نه دی توانېدلی د غزې په جنګ کې بریالی شي او په راتلونکي کې به هم هیڅکله هم بریالی نشي. اوس هم مشخصه شوې ده چې د فلسطین د ولس مقاومت له اتو څلوېښتو ورځو وروسته هم نتیجه ورکړه او واشي سیونستي رژیم له ډیرو جنایتونو وروسته په غزې ترانګ کې له اور بند ټینګېده او د حماس له شرطونو سره اوس موافقه وکړه. دغه موقته اور بند په داسې حال کې دی چې د سیونستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له دې مخکې د هر ډول موافقې له منلو ډډه کوله او واشي جنایتکار سیونستي رژیم مدعي و چې په یو لنډ وخت کې د غزې ترانګه د نیولو وس لري. د قدس نیواګرانو همداراز ادا کوله په یولس ورځني وخت کې په حماس او اسلامي جهاد غورځنګونه به تباه کړي. د اوربند موافقې په اساس د دواړو لورو لخوا نښتې د غزې په ټولو سیمو کې د سیونستي رژیم پوځي فعالیتونه او هم په سیمه کې د دغه رژیم د زغروالو ګاډو ځای په ځای کول به په ټپه درېږي. همداراز د یو سلو پنځوسو سیونستي بندیانو په بدل کې به د فلسطین د اسیرې د مخینی په اساس له نولس کلونو لاندې ماشومان او زلمیان او ښځو په شمول یو سلو پنځوس فلسطینیان هم خوشي شي. د دغې موافقې مادو ښودلې ده چې سیونستي رژیم په دغه اوربند کې هیڅ ډول بریا نه ده ترلاسه کړې ځکه لا د ټولو سیونیستي بندیانو خوشی کې د پرته د مقاومت شرطونو منلو او همدارس د پوځي حملو د درولو ته مجبور شوې دي. دا په داسې حال کې دي چې واشي سیونیستي رژیم د جنگ تر همدغه مرحله پورې ډیر زیات پوځي، سیاسي او اقتصادي تاوانونه هم زغملي دي. نتنیاهو په داخلي جبهه کې هم د طوفان الاقصی د عملیاتو په مقابل کې لمخ کې په ماته تورن دي او هم د غزې په نیولو او د حماس او اسلامي جهاد په نابودولو کې بے وسه دی. د سیونیستانو د مرګ ژوبلو زیاتېدا هم په غزې کې د دوی د جنگ د دوام لپاره شرایط نور هم سخت کړي دي. دا مثال په توګه یوازې په وروستیو 48 ساعتي نښتو کې د سیونیست رژیم د پوځ د 298 فرقې د قومندان تعمیر درایی په شمول د سیونیستانو دیرش فوجي افسران او قومندانان هلاک شوی دي. پر دې سربېره د فلسطینیانو ملاتړونه او همدارس د سیونیستانو د جنایتونو د دریدا لپاره د نړۍ عمومي افکارو د بونه هم د زیاتېدا په حال کې دي. داسې چې حتی د امریکا او انګلستان په شمول د دغه سپیره رژیم په متحرو هیوادونو کې هم د فلسطین له مقاومت ولسی ملاتړونه هر ورځ په زیاتېدا دي. لا بل پلوه د سیونیستي رژیم اقتصادي وضعیت هم د خپل تاریخ په تر ټولو بدو شرایطو کې دی. د دغه رژیم د ټوریزم صنعت په کلي توګه نابود شوی دی او د سیونیستانو اپوټا مهاجرت هم ډیر کار کسبونه چوټی کړی دي. پر دې اساس سیونیستي رژیم نه یوازې د غزې په جنگ کې خپل موخو ته نه دی رسیدلی، بلکې اوس د فلسطین د مقاومتي چورلیز د مبارزانو د شرطونو په منلو سره په دغه جنگ کې په یوې بلې ماتې هم اعتراف کړی دی. د اسلامي انقلاب ستر لارښود هم له ورزشکارانو سره په دغه پرونی کتنې کې د دغې بې شرمه ناکامۍ د بېننګۍ او د باو له پیټي د تیښتې لپاره د سیونیستانو بې وسۍ ته په اشارې سره ویلي دي. دوی د جبرانولو لپاره په روغتونونو او ښوونځیو او عبادت ځایونو باندې په بمباریو کې خپل قدرت ښیي، خو دغه کار د هغو ورزشکارانو په څیر دی چې په میدان کې ماته وخوري خو د غچ اخیستو لپاره د مقابل ټیم په پلویانو باندې حمله کوي او ورته بدرد وایي او وحی ټکوي. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ
د تهران رادیو تر نوردن کو سلامونه او وخت مو په خیر. د حماس ورزنګ او سهنست رژیم ترمند سلور روزنی اوربن په اړه د سیمی کارپو هغلی غیور غالب سره مرکه لرو. هله د چی ساسي د پام لرنی ورډ وګرځي ډیر ډیر مندنه هغلی غالب چې وخت مو راکړ تاسو د حماس ورزنګ او سهنست رژیم ترمند سلور روزنی اوربن ته په کوم نظر ګوري؟ فکر نه کوي چې دا هوکړه د اسرایلیانو د ماتې په معنا ده؟ دویم دا چې دوی به څومره هوکړه ته من پاتې شو لمخې به غزیه ته تو کې ولګ دبل شي ترڅنګ کې د بندیانو تبادله وي په موضوع هم را تخپل نظر راکړه او دا هم را ته وایي چې په دې برخه کې د نورو اورګانونو او هیوادونو مسؤلیت څومره ده شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نو دغه کومه هوکړه چې دوی کړی دا یا دا چې کوم اوربند اعلان چې کړی دی نو د خپل د شکست او د ماتې یو اعلان دی په نورو الفاظو کې، یا دا چې زبان چې الفاظو کې نه په عمل کې دغه وخدل چې موږ شکست وخوړو، ځکه چې د نمخ کې اسرائیل و دغه ویلو چې موږ به د غزې کومه نقشه دی دغه نقشه به بدلو، د غزې ولکه به په خپلو لاسو کې اخلو، د غزې کوم تصمیمات دي هغه به موږ نسو، او د حماس کوم ځواکونه دي د حماس کوم ځوانان دي هغه بل غزې مونږ لری کوو، او د غزا به بغیر د حماس نه په دې ځای کې پرېږدو. خو کله چې دغه هوکړه وکړه د دې اعلان یې وکړل نو دغه عملي توګه باندې د دوی د دماتي د دوی د شکست او د دوی د زلالت یوه مهمه او غټه نښه ده چې دوی ته ور په برخه شوی ده. او د اسرائیلو چې کوم غرور و کوم تکبر و هغه هم خاور شو چې یو وړل ټولی د هغوی په مقابله کې پاسېدل او بدرنګه دوی ته ماتې ورکړله. دا خو واضحه او روشنه خبره ده چې له هوکړې یا د اوربند نه د دواړو خواوو څه امیدونه څه هیلې وي. او د حماس هم همدی شانته دی چې دغه هلی لري چې خوراکي توکي دي یا کوم غذایی مواد دي یا هغه نه علاوه درملو درملون چې کوم چیزونه دي هغه یا کومې اړتیاوې دي دغه اړتیا یې لري شي. او د اسرائیلو هم له دې هوکړې امیدونه او هیلې به زه نه وایم د هغوی مجبوریتیا ده چې او مجبور دي چې دغه هوکړې ته سر کېږدي او دغه کارونه چې هغوی کوم اهداف دي او اهداف ته غواړي چې ورسیږي. نو که چیرې اسرائیلو له دې سرغړونه وکړله نو لکه څنګه وشرمیدنه نور هم هغه به وشرمیږي. نو که چیرې هغوی کې عقل وي پوهه وي ورکې سوچ وي ورکې نو داسې کار به ونه کړي چې دغه هوکړه خراب شي دغه اوربند خراب شي ځکه چې دې سره د هغوی کوم هغه خپل ځان لپاره چې کوم د شخصیت قائل دی هغه به نور هم خاورو کې خاورې شي. نو دې لپاره به د حماس کوم توقعات دي انشاءالله هغه به هم پوره شي. او که چیرې نه پوره کېږي نو بیا به هم حماس که دوی دغه سرغړونه وکړه نو حماس به هم انشاءالله هغوی ته د دې په ځواب کې یو ښه او محکم ځواب ورکړي. اسرائیل مجبور دی چې هغه د خپل کوم اسیران دي د حماس په لاس کې د هغوی آزادۍ لپاره او د هغوی حریت لپاره دا چې هغوی خپل کورونو ته لاړ شي هغوی مجبور دي. او بل دغه دی چې د ننه کوم کسان دي هلته په دا اشغالي سرزمین کې نو هغوی هم لاریونونه کړي دي تظاهرات یې کړي دي او د وطن په خلاف او د دی نتنیاهو یا د دې کوم هغه د شدګرد کسان دي د هغوی په خلاف هغوی لاریونونه کړي دي او جلوسونه یې کړي دي. نو د هغوی چوپتیا لپاره دې لپاره چې هغه غلي کې یا بل دا چې ټولې نړۍ کې د دوی په خلاف چې کوم لاریونونه کېږي هغې لپاره او بل دا چې یهودیان و چې د دوی په خلاف کوم پڅیدلی دي د هغوی ښه مشول لپاره نو دوی داسې کار به ارومرو کوي چې د خپل کوم هغه اسیران دي هغه اسیران بیرته راخوشي کړي او د دې په مقابلې کې یا د دې په بدل کې چې څومره هم چې حماس وغواړي نو هغومره کسان به دوی ورکوي ځکه چې دوی پخوا هم دغه تاریخ ته دوی دغه ښایي چې پخوا هم دوی د یو سرتیري په بدل کې ډېر کسان خوشي کړي دي. پخوا د دوی تاریخ که چیرې وګوري نو هغې کې د شانته میلاوېږي په لبنان کې د شانته کارونه کړي دي او په فلسطین کې داسې کارونه کړي دي. دا د دوی مجبورتیا ده دا نه ده چې دوی مجبور دي دې لپاره چې خلکو کوم هغه غږونه دي هغه غږونه خاموش کړي لاریونونه دي هغه لاریونونه خاموش کړي نه اندروني کوم اختلاف دی هغه اختلاف له منځه یوسي. نو دغه خلک مجبور دي چې داسې کار به کوي او دغه به عملي هم کېږي او بیا هم دوی دغه کوشش کوي چې د دې عملي شونې سره سره یوه ضربه یوه ماتي یا دا چې یو استخباراتي دغو کسانو نه هغه کارونه واخلي تر دا چې بیا د حماس په خلاف هغه وکاروي خو انشاءالله دوی ته به هم نه رسي.
ډیره ډیره مننه د سیمې کارپو هغلی غیور غالب چې وخت مو راکړ در نوردون کو ستاسي له ملتیا هم نړۍ مننه.
شیر و شکر
د تهران ریډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو سلامونه مو په شیر او شکر کې ومنه دا د ز دورانه او زما ګران همکارا
احسانی
د شیر او شکر د لړې ل یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کیو. نن به د فارسی ژبې ل یو بل مشهور شاعر ادیب او طنز لیکونکي عبید زاکانی سره بلد شو. هیله ده تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې. عزیزانو د قزوین سیمه اوسیدونکو او په عبید زاکانی مشهور خواجه نظام الدین عبید الله زاکانی د اومې قمری پیړۍ د ورستیو یا د اتمې پیړۍ د اوایلو یو شاعر دی. د هغه اثر زیاتره په طنز کې دي، که څه هم هغه جدي شعرونه او غزلونه هم لري، خو شهرت یې زیاتره د طنزیه او خندونکو شعرونو په وجه دی. هغه د شعر او طنز په ژبه د خلکو کړاوونه، د واکمنانو نالایقي او جهالت، د زاهدانو ریا بیانوي او په دې وجه د خلکو خوښ وو، خو ځینې واکمنان او زاهدان ورته په قهر وو. عزیزانو، د عبید شعرونه او حکایتونه په ظاهره خندونکي، ساده او تفریحي دي، خو په دغه ساده توب کې ډېر ژور رازونه هم لري، او هغه په جرأت سره نیوکه او اعتراض او په هغو خرافاتو، ریا، ناپوه او ظلم باندې ملنډې وهل دي چې انساني ټولنه ورسره لپخوا راهسې مخامخ وه. دا عبید د شعرونو ژبه بې پروا او تیزه ده. هغه به په بې ساري میړانې او جرأت سره په ټولنه کې، په تېره بیا په واکمنې پرګنې کې، په موجودو بدیو او پلیدیو نیوکه کوله، او په دې وجه ځینو واکمنانو او مشرانو کوشش کوو چې هغه ته نږدې او ورسره ملګری شي، ګوندې د هغه له نیوکو خوندي شي. خو عبید به د خلکو د دوستۍ او دښمنۍ پروا نه کوله، او خپله نیوکه او نقد به یې د طنز په چوکاټ کې ښه په زغرده او بې پروا یې سره کوو. دوستانو، که څه هم عبید زاکانی یو ستر او مشهور شاعر دی، خو په خواشینۍ سره له شعرونو او آثارو پرته د ژوند په هکله یې بشپړ معلومات نشته. حتی د زوکړې او وفات کره نېټه یې هم نه ده معلومه، او محققان یې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې وایي چې هغه د اومې هجري قمري پیړۍ په ورستیو کې، او ځینې بیا د اتمې پیړۍ په لومړیو کې زیږېدلی بولي. داسې چې د عبید د ژوند په هکله را رسېدلی دي، د هغه د یو کلیوال او ورسره د هممهاله شاعر او مورخ حمدالله مستوفي، او همداشان د دولت شاه سمرقندي تر لیکنو او آثارو محدود دي چې پکې یې د عبید زاکانی په هکله یو څه لیکلي دي. د هغه بشپړ نوم خواجه نظام الدین عبید زاکانی دی، چې له زاکان کورنۍ څخه و او په قزوین ښار کې زیږېدلی و. زاکان کورنۍ له هغو عربانو وه چې ایران ته کډه شوي وو، او د همدان په یو ښار کې هستوګن شوي وو، خو بیا وروسته د ایران په نورو سیمو کې خوارواره شوي وو. په هغه وخت کې فارس د انجو او آل جلا لړیو د پاچاهانو تر ولکې لاندې وو. زاکان خاندان د فارس واکمنانو لخوا ومنل شو، او د هغو له دربار سره نږدې اړیکې درلودې. عبید د خپل زمانې د علمونو د زده کولو لپاره شیراز ته لاړ، او د زاکان کورنۍ مخینې ته په پام سره د فارس واکمنانو د پام او توجه وړ وګرځېد. هغه همداشان د شاه شجاع مظفری، سلطان اویس جلایری، علاءالدین محمد او شاه شیخ ابوالحسن اینجو په شان پاچاهانو پړاوونه لیدلی دي، او په خپلو تالیفاتو کې د هغوی نمونه اخیستي دي. عبید پر قزوین سربیره څه موده په اصفهان او کرمان کې دیره و، خو خپل ډېر عمر یې په شیراز کې تیر کړ. د هغه ځینو شعرونو ته په پام سره داسې ښکاري چې هرمز، جزیره، بغداد او آذربایجان ته هم سفرونه کړي دي. ویلی شو چې د هغه زمانې حالاتو او د نقلیه وسایلو نشتوالی، د لارو ناامنۍ او د استوګنې د امکاناتو د کمی په شمول، په ګڼو وجوهاتو د سفر سختیو ته په پام سره عبید زاکانی یو داسې کس و چې سفر او سیاحت یې خوښه و. خواجه عبیدالله زاکانی په شیراز کې له اوږدې استوګنې وروسته قزوین ته ستون شو، او په تدریس او قضاوت بوخ شو. د عبید زاکانی د مړینې نیټه هم د هغه د زوکړې د تاریخ په شان نامعلومه ده، خو د تاریخ څېړاندو د هغه وفات د 1928 نه تر 1922 هجري قمري کاله تر منځ ګڼي. د عبید زاکانی د قبر دقیق ځای نه دی معلوم، خو د قرآن کریم اوسنی محقق علامه سید علی کمالی دیسپولی د پخوانیو خلکو له قوله وایي چې یوه ورځ د ایران په یو سویلي ښار دیسپول کې له سختو او ډیرو بارانونو وروسته چې د خلکو کورونه او لارې ورانې کړې وې، کله چې خټې کېناستې، نو د خراتان سیمې په یو کلي کې یو قبر پیدا شو چې په کاڼي یې د خواجه عبید زاکانی نوم کندکاری شوی وو. همدا شان د دیسپول خارزن نور پخوانیو خلکو د عبید زاکانی د دفنځه د هغه باغ له دیوال لاندې بللې چې په سراب نومې کوڅه کې یا د یتیمه جماعت پخوا کې ده. په دې وجه ګمان کیږي چې د عبید زاکانی خبر په دیسپول خار کې ده، خو هیڅ څوک ندی خبر چې هغه څنګه وفات شوی او ولې په دیسپول کې خښ کړی شوی دی، یا دا چې د قبر دقیق ځای یې چرته ده. د لطیفو دیوان، دلګوشا رساله، اخلاق الاشراف رساله، عشاقنامه، د شعرونو دیوان او د دموش او دموشو گربه منظومه د عبید زاکانی له آثارو څخه دي. دوستانو، د فارسی د الفاظو د زده کړې برخې ته راورسېدو، نو دا ټکي په غور سره واورې. میرمن احسانی به درته فارسی ولولي او زه به درته پښتو ژباړه ووایم.
فکاهی،
طنز یا فکاهی،
زشتی،
بدی،
مسخره کردن،
ملنډ وهل یا مسخره کول،
شیوه،
طریقه یا روده،
پلیدی،
پلیدی،
طعنه زدن،
پیغور ورکول یا طعنه کول،
انتقاد خنددار،
خندون کی نیوکا،
اعتراض،
اعتراض یا نیوکا،
انتقاد کردن،
نیوکا کول،
طنز،
طنز،
زبان طنز،
دا طنز جبا،
لغت،
لغت،
اصطلاح،
اصطلاح،
اصطلاح ادبیات،
دا ادبیات و اصطلاح،
مطرح کردن،
بیانول،
مطرح می کند،
بیانوی یا مطرحوی،
ویژگی،
زنگرنا. عزیزان، اوس هم د ریحانه او د هغې د پلار ترمنځ خبرو اترو ته غوږ شه.
ریحانه: پدر، فکاهی به چه معناست؟
ریحانه وایی: پلارا، د فکاهی معنا څه ده؟
پدر: فکاهی به معنای طنز و یا خنده دار است.
پلار: فکاهی د طنز یا خندون که خبر معنا ورکوی.
ریحانه: در زبان فارسی آثار فکاهی یا طنز داریم؟
ریحانه وایی: آیا په فارسی ژبه که فکاهی یا طنزیه آثار لرو؟
پدر: بله دخترم، یکی از طنز پردازان معروف فارسی زبان عبید زاکانی است.
پلار یوایی: هو لوره، در فارسی ژبه یا مشهور طنزویون که عبید زاکانی ده.
ریحانه: آثار او چه ویژگی هایی داشته است؟
ریحانه: ده هغه ده آثار و زنگرنه چه ده؟
پدر: عبید در آثار طنز خود از زشتی ها و پلیدی ها در جامعه انتقاد می کرد.
پلر: عبید با پخپل و طنزی آثارو که در طولن پبدیو او پلیدیو نیوکه کولا.
ریحانه: پس زبان طنز در ادبیات شیوهی برای انتقاد و اعتراض محسوب می شود.
ریحانه: نو بس پا ادبیاتو که در طنز جبه در نیوک او اعتراض لپاره یو طریقه گرنل کیگی؟
پدر: بله دخترم، طنز در لغت به معنای مسخره کردن و طعنه زدن است و در اصطلاح ادبیات به نوع خاصی از آثار نظم و نثر ادبی گفته می شود که انتقادی را به صورت خنده آور مطرح می کند.
پلار: هولوره، طنز په لغت کې د ملنډ وهلو او پیغور ورکولو په معنا ده، خو د ادبیاتو په اصطلاح کې د ادبی نظم او نثر هغه ځانګړي ډول ته ویل کیږي چې یو نیوکه په خندون کې ډول مطرحوي. عزیزانو په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ دغه خپرونه خوښه شوي، اوس په درته د عبید زاکانی یو حکایت وړاندې کو چې وایي په یوه لاره یې یو جنازه روانه کړې وه. په لاره کې یو درویش له خپل زوی سره ولاړ و. زوی له پلار نه پوښتنه وکړه چې بابا دا څه دي؟ وی ویل انسان دی. زوی پوښتنه وکړه چې چرته وړي؟ درویش وویل یو داسې ځای ته چې نه پکې د خوراک څه شته او نه د څښاک، نه ډوډۍ او نه اوبه، نه خشاک او نه اور، نه مال شته او نه منال، نه قالین شته او نه دره. نو زوی یې وویل پلاره ولې زمون کور ته بیایي څه؟ درنو او محترم اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دلته پای ته رسیږي. په همدې ځای زه درانه او زما ګرانه همکاره
احسانی
له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دلمر په حضور کې
ډیر عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیم افسره
ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د لمر په حضور کې اتویشتم مطلب تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، په سیمه کې د اسلامي جمهوریت پراخ او پریکنده نفوذ د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د ژورولو او پراختیا لپاره یو عامل او اساس دی. په حقیقت کې په سیمه کې د پراخ شتون او نفوذ له امله د پانګونې د ظرفیتونو د موندلو او د هیوادونو د بازار د جذبولو لپاره ډیر فرصت او امکانات شته دي، او د دغه نفوذ پر بنسټ د دوه اړخیزو یا څو اړخیزو توګه له هیوادونو سره د تجارتي او سوداګریز خنډونو د لرې کولو لپاره عمل کول ناممکن دي، بلکې ممکن دي. حتی په هغو برخو کې لکه مالی او بانکي بندیزونه، د مثال په توګه د ډالر او د مبادلې سیستم ته لاسرسی چې مرکز یې په امریکا کې دی، او په نړۍ کې د ډالر او هر ډول راکړه ورکړه یا ترانزیکشن باید د متحده ایالاتو په اجازت سره ترسره شي. لاملی اسارو سره مبادله یا د څه شي په بدل کې بل شی ورکول دغه ډول خنډونه هم شنډول کېدلی شي. د یادولو وړ ده چې دا نفوذ د ایران په ضد بندیزونو د شنډولو لپاره یوه مناسبه زمینه کېدلی شي، ځکه چې د مثال په توګه یوازې له عراق سره په اړیکو کې له دغه هیواد سره د اقتصادي تعاملاتو ظرفیت په کال کې 60 میلیارد ډالرو ته رسیدای شي، او که د سیمې له نورو هیوادونو سره چې له ایران سره نږدې اړیکې لري همدومره اقتصادي تعاملات ولري، د سوریې او لبنان په څیر د ایران په ضد د بندیزونو د شنډولو او په هیواد کې د تولید زیاتولو لپاره یو مهم ګام پورته کولی شي.
د ایران بل بهرنی ګټه د کلتور او تمدن پراخه حلقه ده. که څه هم نن سبا ایران د جغرافیا او سیاسي برخو له نظره په خپل اوسني جغرافیایي چوکاټ کې محدود دی، خو د کلتوري او تمدن د اقلیم له نظره ایران په ګاونډیو هیوادونو کې ډېرې مځکې او سیمې شامل دي چې ظرفیت یې د ایراني تولیداتو د بریالیتوب لامل کیدلی شي. په ځانګړي توګه په داسې هیوادونو کې په دودیزو او کلتوري برخو کې له لږ پرمختللو هیوادونو سره د پراخو اړیکو امکان د ایران بله بهرنۍ ګټه ده. لږ پرمختللي هیوادونه هم د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اقتصادي اړیکو د ژورولو او پراختیا لپاره یو بل قوه ظرفیت کیدلی شي. په حقیقت کې له ایران سره د اقتصادي مسایلو د ماهیت د شریکولو او د یو ډول ګډ تاریخ د پراختیا په زمینه کې او په تیرو څو لسیزو کې د استعمار د مستقیم یا غیر مستقیم شتون او له بلې خوا په ځینو هیوادونو کې د خپلواکۍ د تمایلاتو د شتون له کبله دا هیوادونه د اقتصادي همکاریو لپاره مناسب ظرفیت لري او له دې پرته د ایراني توکو د ملاتړ ظرفیت لري. په بله بینا اسلامي جمهوریت له نورو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراختیا کې د تسلط په لټه کې نه دی، نو لږ پرمختللو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو او تعاملاتو د رامنځته کولو مناسب ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې له یوې خوا ډېر کورني توکي او صنایع له بهرنیو ورته ډولونو سره د سیالۍ توان نه لري، په تېره بیا هغه توکي چې په مختلفو هیوادونو کې تولید او وړاندې کیږي او له بلې خوا د دغو هیوادونو د اړتیاو په پام کې نیولو سره دغه ډول صنایعو او خدماتو ته اړتیا ده. په هیواد کې د توکو او تولیداتو د وړاندې کولو لپاره د بازار موندنې د ډول پر بنسټ د بهرني اسعارو سره سم له دوی سره د اړیکو پراختیا او جوړول د کارموندنې ستونزې حل کول او د کورنۍ تولید وده.
په بهر کې هستوګن ایرانیان د ایران لپاره یو بل پانګه او ګټه ده. که څه هم په بهر کې ایرانیان بالاخره د هیواد د کورنیو ظرفیتونو برخه ګڼل کیږي، خو له دې امله چې د دوی فعالیتونه په بهر کې ترسره کیږي دوی هم په بهرنیو ظرفیتونو کې شاملېدلی شي. په حقیقت کې په بهر کې ایرانیان د عمو ملي تولیداتو د زیاتوالي لپاره د ایران د ظرفیت یوه برخه ده. له همدې امله دوی کولی شي د تولید ودې لپاره د احتمالي او حتی حقیقي ظرفیتونه وي. په بهر کې د ایرانیانو د مرکز د مشر په وینا په بهر کې د ایرانیانو سرمایه 25 میلیارد ډالره ده او په بهر کې له 5 میلیونو څخه د زیاتو ایرانیانو د نفوس په مینځ کې په بهر کې څه باندې 3,00,000 ایرانی پروفیسران، پوهان او متخصصان شتون لري. په طبي توګه د دغو هیوادوالو ډیره زیاته سرمایه او پانګه که هیواد ته دننه انتقال شي د بهرنۍ پانګونې د جذب او پیاوړتیا او په هیواد کې د ثابتې پانګې د جوړښت د ودې لپاره یو مناسب ظرفیت دی. دغه هیوادوال د نړۍ په مهمو او معتبرو پوهنتونونو او علمي مرکزونو کې د خپلو وړتیاو له مخې د ټیکنالوژۍ پرمختللو او اساسي علومو او څیړنیزو فعالیتونو په لیږد کې هم اغیز شیندونکې تمامېدلی شي.
د هغه څه له مخې چې ویل شوي، له یوې خوا د تولید وده له جدي ننګونو او خنډونو سره مخامخ ده او له بلې خوا په طبیعي توګه او د بشري عواملو له مداخلې پرته د دغو ننګونو او خنډونو د له منځه وړلو لپاره ډېر ظرفیتونه او وسونه نه لري. نو په دې حالت کې هغه څه چې د ایران د تولیداتو او توکو برخلیک به ټاکي او د کورني بازار د اړتیاو د پوره کولو تر څنګ به یې د بهرني سیالۍ په دایره کې ځای پر ځای کیږي د سیاست جوړونې کیفیت او لارې چارې دي. له دې وضعیت سره د معاملې او اداره کولو رودې په بله وینا که څه هم په هیواد کې د تولیداتو د وضعیت د پام وړ ټکانونو سره مخامخ دی، خو دا وضعیت د مناسبو او منطقي سیاستونو او حل لارو په پلي کولو او د دې حلونو په احتیاط سره پلی کېدلی شي. دا هغه ځای دی چې موږ باید د تولید د ودې لپاره د مدیریت او بشري فکټورونو په پریکړه کوونکي رول په اړه خبرې وکړو. په حقیقت کې که څه هم د تولید وده له ګڼو خنډونو او ننګونو سره مخامخ ده، خو په مدیریت کې د هوښیارتیا او پریکندتوب او د ایران له ارادې، هڅو او ظرفیتونو په استفادې سره د تولید وده ممکنه ده. له همدې امله د تولید وده د هر څه څخه ډیره د سیاست جوړونې مسله ده او په هغو پریکړو پورې اړه لري چې د سیاست جوړولو او پریکړو پلي کولو په کچه احساس کیږي. هغه موضوع چې په راتلونکي پروګرام کې به تعقیب شي.
خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل شه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.